پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزام د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ستاسو ښه راغلاست وایم. د کونړ په سرحدي سیمو د څو ورځې څه تیریږي؟
دا پرون رئیس صدر د پاکستان د خوانه دا وانونه را روان دي او زمونږ په دې ساحو باندې لګیږي.
طالبان په جواب کې وایي
کله هغه لوري او راکټ هم راغلی وي، له دې لوري هم ځواب ورکړل شوی.
په کندهار کې د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکي د زده کړو د پیلېدو غوښتنه کوي.
زموږ په کندهار ولایت کې هم باید لوړ سنفونه شروع سي، دا خو د وخت ځای کېده، د وخت بیا هیڅکله نه راګرځي.
د کورونا د نوې بڼې له کابله د کرسمس په درشل کې زرګونه الوتنې لغوه شوې دي او د افغانستان او اماراتو د 19 کلنو کرکټ ټیمونه نن په آسیا جام کې سره مخ دي. دغه موضوعاتو تفصیل له ګروسته، خو اوس خبرونه له اسدالله لودی اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، په قزاقستان کې له 200 افغان محصلانو سره مرسته وشوه. افغان لوبغاړو د ایران او پاکستان لوبغاړو نه د مویتای سیالي وګټلې او د بریتانیا د عامه روغتیا ادارې ویلي په اومیکرون اخته ناروغان ډیر نه بستریږي. بشپړ خبرونه. په قزاقستان کې څه باندې 200 افغان محصلانو سره د دغه هیواد د بشري حقوقو د کمشنري او د کډوالۍ د نړیوال ادارې لوري بشري مرسته وشوه. د افغانستان د جمهوریت نظام د پرزیدو وروسته له هیواد بهر ډیر افغان محصلان چې د افغانستان حکومت یا خپل کورنۍ ورسره مالی مرسته کوله، اوس له سخت اقتصادي تنګسي سره مخامخ شوې دي. د قزاقستان د استانه ټایمز ورسپانې د راپور نه مخې پر روانه دسمبر میاشت کې د قزاقستان د بیلابیلو پوهنتونونو افغان محصلانو له آی او ایم یا د مهاجرت له نړیوال ادارې د مرستې غوښتنه وکړه او ویل چې په بانکي سیستم کې د خند له کبله د خپل کورنۍ له لوري ورسره مرسته نه کیږي. د قزاقستان د کورنۍ چارو وزارت د خپل هیواد په پوهنتونونو کې 1550 افغان محصلانو ته ویزې هم تمدید کړي دي. د افغانستان په نیمروز ولایت کې د افغان ایرانی او پاکستانی مویتای لوبغاړو ترمنځ سیالۍ کې افغانستان لومړی مقام خپل کړ. د افغانستان د مویتای فدراسیون یو مسول متی الله نوري ازادي راډیو ته ویل چې دا سیالۍ د پنځمې په ورځ پیل او پرون ماښام پای ته ورسېده.
دا مسابقات بل ملی ولا د نیمروز په ولایت کې برگزار شو. نتیجه پاکستان 0 پایټر و 0 پایټ و، دوا میډال یو ولا ولس میډال د افغانستان نفرو برته راوړی دي، بریار سیوی دي افغانستان.
په دې سیالیو کې چې د نیمروز د لوبغاړو په کوربتوب تر سره شوې، ایران دویم او پاکستان دریم مقام خپل کړ. نن د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشره افغان لوبډله په آسیایي جام لوبو کې له متحده عربي اماراتو سره مخامخ شوې ده. افغان لوبډلې بیټنګ پیل کړی دی، تر اوسه یې 93 منډې کړې دي په 22 اورونو کې او 3 لوبغاړي یې سوځېدلې دي. په نړۍ کې نن او سبا چې خلک د کرسمس د رخصتیو لپاره سفرونه کوي، د کورونا د پیښو د زیاتېدو له امله په زرګونه الوتنې لغوه شوې دي. د الوتنو د اطلاعاتو د ویبپاڼې له مخې لږ تر لږه 2415 پروازونه د کرسمس په شپه لغوه شوي دي او نږدې 10000 نورې الوتنې ځنډېدلې دي. د دغو پروازونو تر څلورمې برخې ډېره یا له متحده ایالاتونو بهر ته یا هم متحده ایالاتونو ته وو. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتونو کې په تېرې یوې اونۍ کې د کورونا مثبتې پیښې 45% زیاتې شوې دي. د اجن په سمندرګي کې پروند کډوالو د وی بیړۍ د ډوبېدو لکبله لک تر لګش پاړس کسان نو خپل ژوند لا سور کړ. سمندر غاړي ځواکونه وای چې د یونان د پاروس ټاپو په نږدې 8 کیلومتري کې د بیړۍ تر ډوبېدو وروسته دوی 12 تنه وژغورل. ژغورل شوو کسانو ویلي چې په بیړۍ کې شاوخوا 80 کسان سپاره وو. چارواکي وای چې تیر شپه ژغورونکو د نورو تری تم شوو د موندلو لټه وکړه. دا په تیرو څو ورځو کې د یونان په اوبو کې د کډوالو د ډوبېدو دریمه پیښه ده چې د ټولو قربانیانو شمیر تر دې دمه 150 تنو ته رسیدلی دی. د بریتانیا د عامه روغتیا ادارې پرون اعلان وکړ چې لمړنۍ نښې او احصایې ښیي چې د کورونا په اومیکرون باندې د اخته شوو کسانو د بسترې کېدو احتمال لږ دی. د بریتانیا د روغتیا د ملي ادارې یا این ایچ ایس د راپور له مخې د کورونا د ډلتا په پرتله پر اومیکرون باندې د اخته شوو کسانو د بسترې کېدو احتمال له 50% تر 70% پورې لږ دی. د دې ادارې له څېړنو سره سم سره له دې چې د اومیکرون باندې شدت کم دی، خو د کورونا تر نورو بڼو ژر خپریږي او د واکسینونو په وړاندې یې مقاومت ډیر دی. څېړونکي وایي دا چې د څېړنو پر اساس تر اوسه د کورونا د اومیکرون بڼې له کبله د ناروغۍ شدت کم دی یا یې له کبله مړینې کمې ښودل کیږي، ښایي له دې سره هم تړاو ولري چې اوس ډیرو خلکو واکسین کړی دی. او د امریکا فضایي تحقیقاتو اداره ناسا او د اروپا فضایي اداره ایسا غواړي چې نن فضا ته یو نوی پرمختللی تلسکوپ واستوي. د ستور پیژندونکو په باور دا تلسکوپ به د کائناتو د مطالعې په برخه کې یو انقلاب راولي. ټاکل شوی ده چې د جیمز ویب په نوم تلسکوپ د آریان سپیس توغندي په ذریعه له فرانسې څخه په سیمه ییز وخت د غرمې 1:40 د فضا په لور واستول شي. که چیرته له پلان سره سم فرانسوي توغندی په خپل وخت وتوغول شي، نو په متحده ایالاتونو کې دا جوړ تلسکوپ به چې 6,350 کیلوګرامه وزن لري 6.25 دقیقې وروسته له توغندي بیل شي او بیا به د نږدې 1 میاشتې په ترڅ کې په فضا کې ځای پر ځای شي. پر دې تلسکوپ 9 میلیارده ډالره لګښت راغلی دی چې د نږدې 10 کلونو په موده کې جوړ شوی دی.
خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو د ملي دفاع وزارت وایي د پاکستان لخوا پر کونړ روان بریدونو ته ځواب ویلی. د دې وزارت د چارواکو له قوله که پاکستاني لوري د توپونو مرمۍ راتوغولي، دوی هم ورته عمل کړی. دا په داسې حال کې ده چې په کونړ وروستیو اونیو کې یو ځل بیا د پاکستان لخوا بریدونو زور اخیستی او یوازې پرون ورځ ډیورنډ کرښې ته پر نږدې ولسوالیو لسګونه د توپونو مرمۍ لګېدلې. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په دې ویډیو کې ښودل کیږي چې ګنې په کونړ کې د طالبانو ځواکونه پر پاکستاني لوري د دیسی توپونو ډزې کوي. دا ویډیو د خبریالانو اړوند په یو ګروپ کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان عاکف مهاجر لخوا خبره شوې ده. وروستیو اونیو کې پاکستان یو ځل بیا په کونړ کې ډیورنډ کرښې ته نږدې په پرتو ولسوالیو د توپونو مرمۍ راټوغوي. د سیمې خلک وایي له پرون راهیسې په سرکاڼو او شلتن ولسوالیو او ځینو نورو سیمو لسګونه د توپونو او هوان مرمۍ راټوغول شوي دي. ظفر الله د کونړ د سرکاڼو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. خپل کور ته نږدې د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه وایي.
دا پرون رئیس صدر د پاکستان د خوانه د وانونو را روان دي او زموږ په دې ساحو باندې لګیږي. دو سمدسي وسلې نشته دی چې دا د عوامو خپل نقطې ولولي او بل چې دا مزایل راځي دلته زموږ کورونه تخریبوي. د دې باید زر تر زر دې غم وخوړل شي.
د سیمې بل اوسیدونکی عالمګل بیا وایي که څه هم طالبانو هم مقابل بریدونه کړي، خود پاکستان لخوا د راتوغول کیدونکو هوانونو او توپونو شمیر زیات دی او خلکو ته مالی او ځانی زیانونه اړولې دي.
طالبانو منګینو چې ډزې کوي، خو داسې مونږ ته پته نشه دوه بل ته کم ځای نیولي، خو د هغې طرف نه مرمۍ راځي او د خلکو کورونه او مالونو ته زیانونه اړولې دي.
هڅه مو وکړه په کونړ کې له ځایي چارواکو د پاکستان لخوا د شویو بریدونو د مرګ ژوبلې او مالی زیانونو کره معلومات واخلو، خو هیڅ چارواکی خبرو ته حاضر نشو. خو د طالبانو د ملي دفاع وزارت پیاوی د بریدونه بې ځوابه نه دی پریښي. د دې وزارت د چارواکو له قوله د خپل مسؤلیت بولي چې د پاکستان لخوا د شویو بریدونو پر وړاندې عکس العمل وښيي. د طالبانو د ملي دفاع وزارت وایان عنایت الله خوارزمی ازادي رادیو ته وویل
کله هغه لوري یو راکټ هم راغلی وي له دې لوري هم ځواب ورکړل شوی. مطلب دا چې موږ بې تفاوت نه شو پاتې کېدلی، ځواب ورکوونکي یو او ځواب ورکو.
پرون د طالبانو د ملي دفاع وزارت لوی درسیس قاری فصیح الدین هم ننګرهار او کونړ ته تللی و. د ننګرهار ولایت د اطلاعات فرهنګ ریاست لخوا رسنیو ته پاستول شوې خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه، د ښاغلي فصیح الدین له قوله لیکل شوي ښه ګاونډیتوب ته ژمن دي، خو که پر خاوره یې تیری وشي پر وړاندې غلی نه پاتې کیږي. وروستیو کې په ننګرهار او کونړ کې پر ډیورنډ کرښه د طالبانو او پاکستاني لوري ترمنځ کشمکشونه زیات شوي. څو ورځې وړاندې د طالبانو د ننګرهار ولایت د استخباراتو رئیس د لالپوري ولسوالۍ په پلوڅۍ سیمه کې د پاکستاني عسکرو لخوا د ځغان تار د غځولو مخنیوی کړی و. پر کونړ د هوان او توپونو بریتونه د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی له واکمنۍ پیل شوی او تر اوسه روان دي. له هغه تر ننه پاکستان د دې ستونزې د حل ژمنه کړې، خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې د دې بریدونو هدف څه دی. د ښاغلي کرزی او ښاغلي اشرف غني حکومتونو هم دا واضحه کړې نه وه چې پاکستان د کوم هدف لپاره پر کونړ او ننګرهار توغندیز بریدونه کوي.
و امریدل چې له څو ورځو راهیسې د ډیورند کرښې له خوا د کونړ په سرحدي سیمو باندې راکټي بریدونه کیږي، او د طالبانو دفاع وزارت هم وویل چې دغه بریدونه بې ځوابه نه دي پریښي. په دې وروستیو کې د دوی د دفاع وزارت لوی درستیز قاری فصیح الدین هم دغه سرحدي سیمو ته تللی و او ویلي وو چې د بریدونو ځواب به ورکوي. په همدې ارتباط باندې د آزاد اروپا مشال راډیو له همکار ښاغلي احمد شاه اعظمي سره خبرې کوو. اعظمي صاحب، خیر راغلی سټوډیو ته. و موریدل چې راکټونه بیا را شروع شوي دي د کونړ په سرحدي سیمو باندې، د پاکستان حکومت په دې اړه څه ویلي دي، یا حداقل په رسنیو کې په دې ارتباط باندې څه شته؟
د راکټونو موضوع لکه څنګه چې په راپور کې هم ذکر شو چې دا پخوانی موضوع ده، ان د ولسمشر حامد کرزی په دور کې هم دغه راکټونه توغول کېدل، بیا د ولسمشر اشرف غنی په دور کې هم، بیا د هغه وخت د حکومتونو سره ډېرې غوښتنې وسوې، افغان ولس غوښتنې ورسره وکړي چې تاسو هم ورته ځواب ورکړي. خو د ولسمشر حامد کرزی بیان هغه وخت ډېر مشهور سو چې هغه بویل چې کده دې خاصه موږ ځوابي برید وکړو، هغه خاتم پښتانه پراته دي، د کرشي غاړې ته باجوړ دی یا دیر دی دغه سیمې دي، نو هلته پښتانه ځانمن کیږي، نو لیازه ځین خلک هم دا غواړي چې د دواړو ولسمو ترمنځ یو ډول جنجال رامنځته شي، نو نه غواړي چې خاته ورته اقدام وکړي. کله چې د طالبانو حکومت رالی، خلکو داسې فکر کاوه چې پاکستان چونکه د افغان طالبانو سره جوړ دی، نو کېدای شي دغه بریدونه تم سي. خو بیا هم دغه بریدونه روان دي، په د تیر ورځو کې په دې کې څه زیاتوالی رامنځته سو. که څنګه د اوسنیو بریدونو په اړه د افغان د پاکستان حکومتي چارواکو څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې به دوی دا ویل چې د ها خواسته پر دوی باندې وسلوال بریدونه کیږي، نو دوی د وسلوالو د ځپلو لپاره هلته بریدونه کوي.
یعنی موږ رسنیو کې راغلی چې د پاکستانی طالبانو د ځپلو لپاره ګواکې چې دوی دغه سکار کوي، په دې اړه باندې څه ویل شوی دي، چا یې غواړي هم دا سکار وکړي که څنګه؟
هم دغه دوی هم دغه خبره کوله چې اخوا ته وسلوال د وسلوال ست د دوی مراد د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان غړي و، چې دوی په وینا هلته دوی پټ دي او د دې ځای سفر د پاکستان پر امنیتي ځواکونو باندې بریدونه کوي. خو دا ځل دوی څه نه دی ویلي، او پاتې سو د سیمخاردار موضوع، د سیمخاردار د موضوع په اړه د پاکستان مقامات دا ویلي دي چې دوی د طالبانو له لوري سره خبري وکړلې، خدای نه د واضح کړي چې پر کوم کچ طالبانو سره دوی دا خبري وکړي. دوی ول د دې ورسته کې چیرې سیمه خردار لګول کېدی، نو دا به د دواړو لورو په خوښه باندې لګول کېږي.
اغزن سیم پښتنه دې مزاب کړ، زغواړم پښتم چې د پاکستان پارلمان کې خصوصا سناجرګه کې بحث شوی و د افغانستان په ارتباط باندې، آیا هم دغه ورستي پیک او تحولات کنه کومه بل موضوع؟
هم دغه ورستي پیش تحولات د دې د سنا د بحث مهمه موضوع. د اپوزیشن زیاتره غړو د پاکستان حکومت څخه دا غوښتنه کول چې تاسو کله هم د افغانستان په اړه خپل تګلارې جوړوي، نو اقلا هغه باید پارلمان ته راوړي، د پارلمان ستر تصویب یا بحث وروسته باید تاسو هغه عملي کړئ. خو حکومت پر خپل سر باندې خبري کوي، یعنی دا خبري یو خوا د افغان حکومت سره دي او بل خوا د تحریک طالبان پاکستان سره دي، چې د نومبر پر 9 باندې دوی خبري پیل کړي وي او یو میاشتنی اور بند کړي وو، بیا د دسمبر پر 9 باندې دا اور بند پاته ورسېدي او طالبانو، یعنی پاکستانی طالبانو یو ځل بیا خپل بریدون ته دوام ورکړي دي. نو د پاکستان د اپوزیشن غړي دا غواړي چې هر تګلارې بهرنی تګلارې چې د پاکستان حکومت پر مخ وړي باید دیواري پارلمان ته راوړي، هلته د بحث لاندې راولي چې کله تصویب سي بیا پر مخ یوسي.
ډیر مننه کوم محمد شاه اعظمي د مشال رادیو خبريالو چې د کونړ پر سرحدي سیمو ورستي راکټي بریدونه همدارنګه د پاکستان په سناجرګه کې د افغانستان په تړاو د بحثونو په اړه باندې خپل معلومات له موږ سره شریک کړه.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د سوداګری او صنایع خنوي ټاکل شوې چې نن د افغانستان او قزاقستان د سوداګرو د هغه هیواد د سوداګری وزارت د مسؤلینو ترمنځ په کابل کې وګړه غونډه جوړه شي. دا څرګندونې د دغه خونی مرستیال خانجان الکوزی په دې تړاو د جوړ شوي نندارتون په یوه څنډه کې رسنیو ته وکړي. ښاغلی الکوزی وي دغه سوداګر د قزاقستان د سوداګرۍ وزارت د یو پلاوي په مالتیا کابل ته راغلی دی چې په غونډه کې به د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو او د سوداګرو ترمنځ په سوداګریزو تړونونو کې د ستونزو د هوارۍ په اړه به هم خبرې وشي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوی په نننی نندارتون کې چې د قزاقستاني سوداګریز پلاوي د راتګ په مناسبت جوړ شوی دی، افغاني کرنیز تولیدات، کڼي تولیدات، لاسي صنایع او افغاني غالۍ نندارې ته ایښودل شوي دي. د نفتي موادو سوداګر د خپل کار په وړاندې د پرتو ستونزو د حل غوښتنه کوي. دغه سوداګر د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له چارواکو سره په لیدنه کې د نفتي موادو د واردولو په برخه کې د زیاتو اسانتیاو د رامنځته کېدو ترڅنګ د لوړو تعرفو د کمیدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې تېر ورځ ناوخته په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې وویل د نفتي موادو سوداګر د غشاند خونې له چارواکو سره د امنیتي ستونزو په اړه هم خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. د خبر ځای په خبره د سوداګرۍ خونې مسؤلینو دغه سوداګرو ته د هر ډول همکارۍ ترڅنګ د دوی د ستونزو د حل ډاډ ورکړی دی. دغه سوداګر داسې مهال د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له چارواکو سره د خپلو ستونزو په اړه ګوري چې اوس د افغانستان په ټولو ښارونو کې د نفتي موادو بیې له هر بل وخت څخه لوړې شوې دي. اوس مهال په کابل کې یو کیلو ګاز 100 افغانۍ او یو لیټر پټرول په 90 افغانۍ پلورل کېږي او نن د افغانستان بانک لخوا افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 102 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 112 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 123 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 6 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 30 پوله، زر هندي کلدارې 215 افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې 500 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. را به شو د کورونا په اړه باندې د ورستیو تحولاتو په ارتباط راپورته. په نړۍ کې نن او سبا چې خلک د کرسمس د رخصتیو لپاره سفرونه کوي، د کورونا د پیښو د زیاتېدو له امله په زرګونو الوتنې لغوه شوي. د الوتنو د اطلاعاتو د ویب پاڼې له مخې لږ تر لږه 2415 پروازونه د کرسمس په شپه لغوه شوي او نږدې 1000 نورې الوتنې هم ځنډېدلې. د دغو پروازونو تر څلورمې برخې ډېره یا له متحدو ایالتونو بهر ته یا هم متحد ایالتونو ته و. د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په متحده ایالتونو کې په تیره یوې اونۍ کې د کورونا مثبتې پیښې 45% زیاتې شوې دي. په همدې موضوع باندې عصمت ساروان له موږ سره جزئیات شریکوي.
ډېره مننه. په نړۍ کې زرګونه الوتنې د کرسمس په شپو ورځو کې له دې کبله لغوه شوې چې د کورونا نوې بڼې اومیکرون خبره شوې ده. د الوتنو د څرک لګولو د وی پاڼې پر اساس د کرسمس یا د عیسویانو د مذهبي اختر په درشل کې لږ تر لږه 2415 الوتنې لغوه شوې دي. د دغو پروازونو تر څلورمې برخې ډیره یا له متحدو ایالتونو بهر ته وي یا هم په متحدو ایالتونو کې دننه وي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په متحدو ایالتونو کې په تیرې یوې اونۍ کې د کورونا مثبتې پیښې 45% زیاتې شوې دي. د امریکا یونایټیډ او دلتا هوایي شرکتونو ویلي چې د پرسونل د کموالي له کبله الوتنې لغوه کړې دي. که څه هم د کورونا د نوې بڼې اومیکرون په اړه لومړنۍ څېړنې ښیي چې د دلتا په شان خطرناک او شدیده نه ده، خو د کورونا تر نورو بڼو ژر او چټک خپریږي. د برتانیا د عامه روغتیا ادارې پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې لومړنۍ نشي او احصایې ښیي چې د کرونا په اومیکرون بڼې د اخته شویو کسانو د بسترې کېدو احتمال لږ دی. د بریتانیا د روغتیا د ملي ادارې یا NHS د راپور له مخې د کرونا د دلتا په پرتله په اومیکرون بڼې د اخته شویو کسانو د بسترې کېدو احتمال له 50 تر 80% لږ دی. د دې ادارې له څېړنو سره سم سره له دې چې د اومیکرون بڼې شدت لږ دی، خو د کرونا تر نورو بڼو ژر خپریږي او د واکسینونو په وړاندې مقاومت ډیر دی. څېړونکي په عین حال کې وایي دا چې د څېړنو پر اساس تر اوسه د کرونا د اومیکرون بڼې له کبله د ناروغۍ شدت کم دی یا له دې کبله مړینې کمې ښودل کېږي. شاید له دې سره هم تړاو ولري چې اوس ډیرو خلکو واکسین کړی دی. د برېټانیا د حکومت د معلوماتو له مخې د دسمبر په 30مه په دغه هیواد کې د کرونا وایرس 1,22,189 پیښې ثبت شوې دي چې درې ورځې سر په سر ریکارډ.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کندهار کې د متوسطي او لیسې دورې انجونې زده کوونکي وایي چې باید د دوی زده کړې بیرته پیل شي. دوی وایي په ښوونځیو کې ښځینه ښوونکي او کارکوونکي دي، خو بیا هم د طالبانو د حکومت لخوا دوی ته د زده کړو اجازه نه ده ورکول شوې. ښځینه زده کوونکي وایي که زده کړې ژر پیل نه شي نو یو بشپړ تعلیمي کال به ضایع شي. په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست چارواکي وایي د پوهنې وزارت د یوې ځانګړې لایحې وروسته د لوړو ټولګیو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه ورکوي. په دې اړه پام وکړئ د غراپورته.
پر افغانستان د طالبانو د واکمن کېدو شاوخوا څلور میاشتې تیریږي، خو لا هم د کندهار په شمول د هیواد د ډیر ولایتونو په تعلیمي مرکزونو کې د شپږم څخه د لوړو ټولګیو ښځینه زده کوونکو ته اجازه نه ده ورکول سوې چې د زده کړو لپاره دې ښوونځیو ته ولاړ سي. امینه د کندهار ښار د ښځو په یوه لیسه کې د اتم ټولګي زده کوونکې ده. هغه وایي سره د دې چې ښوونځی د نارینه وو له ښوونځي څخه جلا او بېله ودانۍ لري، خو لا هم د طالبانو د حکومت لخوا دوی ته د زده کړو د پیل مثبت ځواب نه دی ورکول سوی.
زموږ په ښوونځي کې خو مشکل نشته، ځکه چې د الکوانو مکتب جلا دی، د نجونو مکتب جلا دی، نو زموږ د فضا هم بېخي سمه ده، چاپېریال هم بېخي سم دی. اسلامي مراسم غوښتنه دا ده چې زموږ په نورو ولایتونو کې، زموږ په همسایه ولایتونو کې درسونه شروع دي د لوړ سنفو ده. زموږ په کندهار ولایت کې هم باید د لوړ سنفونه شروع سي، دا خو د وخت ځای کېده، د وخت بیا هیڅکله نه راګرځي.
د مسعودیه په نوم د نهم ټولګي یو بل زده کوونکی وایي په یو شمېر ولایتونو کې د لوړو ټولګیو د ښځینه زده کوونکو تدریسي بهیر روان دی، خو په کندهار کې له کوم واضح دلیل پرته دوی ته اجازه نه ورکول کیږي. دا وایي که ښوونځي ژر پیل نسي روان کال به ضایع او د زده کړو په برخه کې به خنډ رامنځته سي.
دا دلیل مشته ده کنات ورنه دي، ځکه په ځینې ولایتونو کې د ښځینه ښوونځي فعال دي، خو په ځینې ولایتونو کې چې د هغوی له جملې څخه یو هم کندهار دي، د ښځینه مکاتب چې دي د لوړ صنفو دی بند دي، ځکه ضرورت په هر هېواد په هر ولایت کې چې د ښځو د تعلیم ده. نو همداسې کلتوري مسایل چې دي هم تر یو حده پورې تر ډېره حده پورې ستونزې او مشکلات دي حل دي، ځکه د ښځینه مکاتب چې دي ښځینه استادان دي، ځکه اوناسو ذکر مکاتب زموږ سره جلا دي، هم یو استادان سره جلا دي، هم وختونه سره جلا دي، نو ولې باید دا مکتبونه تړلي وسي؟ په ډېر درنښت د دوی څخه هیله کوو ترڅو زموږ د تعلیم په برخه کې زموږ سره همکار اوسي.
د کندهار یو مدني فعال محیب وتاک د نجونو لپاره د لوړو ټولګیو بندېدل د زده کوونکو د وخت ضایع بولي، او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د لوړو ټولګیو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
که څه هم وګورو په زیاترو سیمو کې د شپږم سیم څخه بیا تر دولسم سیم پورې په ځینو سیمو کې دغه ښوونځی فعال دی او تدریسي بهیر عملا جریان لري، خو متاسفانه په جنوبي غرب حوزه کې دغه مشکل تر اوسه پورې پر ځای پاتې دی، ځکه هم د وخت ضایع ده، هم د زده کوونکو د وخت ضایع ده، او هم په زمن کې دوی ته د تدریسي بهیر ټکنۍ کیږي او د خنډ سره مخ کیږي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتي قدرت الله وصال وایي د پوهنې وزارت له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پیل پاړه پرې ځانګړي طرحې کار پیل کړي چې له مخې به یې په نږدې راتلونکي کې د نجونو ښوونځي پیل سي.
د وزارت خبره دا ده چې موږ پر یو جامع پلان جامع لایحه باندې عمل کوو، نو چې هغه د ګیټ پروګرام دی یا د معلمینو د ښوونکو پروګرام دی، برنامه هغه به هم شروع کیږي انشاءالله. د شپږم څخه لوړ د نجونو مکتبونه به هم شروع کیږي، فقط دغه انتظار دی چې د وزارت تخوا څخه هغه لایحه مرتبه سي، او دا لایحه هم د دې لپاره ده چې زموږ مندې زموږ خوندې او دغه زموږ هیوادوالو بچانې چې هغه مکتبو ته ځي په سالم چاپېریال کې ولاړ سي، په ښه ماحول کې ولاړ سي، هغه څه مشکل او ستونزه نسي پکې را خپلو درسو ته په سالمه فضا کې ولاړ سي.
په کندهار کې د نجونو د زده کړې په وړاندې د لوړو ټولګیو تړل کېدل یوازینې ستونزه نه ده، بلکې د دې ولایت په ډېرو ولسوالیو کې د پخواني حکومت پر مهال د کلتوري رواجونو او نامنوي په وجه د نجونو ښوونځي تړلي وو.
نور پس دی له شوډو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
د اگست په 15مه طالبان کابل ته ننوتل او په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ. لغ رئیس په یواد کې د خزو لکاره د بی برخه کېدو او په سیاسي ډګر کې د ګوښه کېدو په اړه نړیوالو او افغانانو وخت په وخت سخت اندېښنه ښودلې. په دې موضوع مرعلي بشیر د سولې او ډیموکراسۍ لپاره د برابرۍ بنسټ لمرستیالې فروزان رسولي سره خبرې کړې او په سر کې پوښتلې چې په سیاسي ډګر کې د خزو مشارکت ولې مهم دی او که خزو ته په دې برخه کې ونډه ورنه کړل شي دا به د افغانستان څومره په زیان وي.
کچیر شزی په سیاسي دګر کې په شډاول باندې خپل سهم ولري مشارکت ولري دا د دې بایس ګرځي چې په ټولنې کې د شزی هغه کم حقوق چې دی هغه په سم ډول او په شته وګورته ورسیږي. د شزو سیاسي مشارکت په دې معنی ده چې په ټولنې کې شزی کولای شي خپل ټول حقوق چې هغه لري یا کم مسولیتونه چې په ټولنې کې لري. موږ د یو شهروند په حیث باندې یوازې حقوق نه لرو بلکې مسولیتونه هم لرو. نو هم مسولیت چې شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسولیت هم لرو خپل د ټولنې پر وړاندې باندې او موږ حقوق هم لرو لکه څنګه چې نارینه لري هماغه شزنه هم لري. خو شزه هغه وخت کولی شي چې دغه ټوله حقوقو ته لاسرسی پیدا کړي او مسولیتونه په ښه ډول ترسره کړي کله چې دوی سیاسي حقوق ولري. پدې چې موږ پدې باور یو چې کله د سیاسي کچه باندې شزه شتون لري او سیاست دګر کې حقوقي خپل ونده لري دا پدې معنی چې د حقوقي ځغ په شډاول باندې اوریدل کیږي. سیاسيونو ته هغه کسان چې پالیسي جوړي سیاست مداران دي د نړۍ په کچه د ملي کچه باندې د حقوقي ځغ په شډاول باندې رسول کیږي د حقوقي مشکلاتو ته په شډاول توجه کیږي او موږ فکر نه کوو چې یو نارینه هغه د شوزو د مشکلاتو څخه خبر ووسی او په هغه ډول ورته توجه ووسی چې کله د شوزي موجود نه په سیاست کې. او د دې یو ډیر ښه مثال دا اوس دی که موږ اوس متوجه شو مثلا په افغانستان کې د ټولو ستونزو مشکلات چې شتون لري په فعلي حالت کې زه فکر کوم د دې یو لوی لامل همدا دی چې شوزي سیاسي مشارکت نه دی ورکړل شوی. هغوی په سیاست کې فعلاً هیڅ ډول باندې ونډه نه لري نه په کابینه کې نه په نورو برخو کې بلکې هغه څه یو لږ چې سیاست مداران مو درلودل هغوی هم د مختلفو ګواښونو مشکلاتو سره د مخامخ کېدو له کبله فعلاً د لیري څخه د هیواد څخه د باندې نه خپل فعالیتونه مختوري چې دغه بیا خپل نور مشکلات هم شته.
بلې فروزنجانې تاسو یادونه وکړه چې په سیاسي ډګر کې د ښځو مشارکت ډیر مهم دی. تاسو دا هم وویل چې په ټولنه کې ټول وګړي یو ډول مسؤلیت هم لري. په دې برخه کې ښځې څومره توانېدلې دي تر اوسه؟
سیاستمداران عموما د دوی یو د عمومي مسؤلیتونو څخه د قانون جوړونه ده. هغه هم د دوی د هغه یو مسؤلیتونو څخه راځي چې البته په رسمي سختار کې هغه کار ډېر ترسره کوي. خو سیاستمداران د قانون په تغییر کې او په دې یعنی خپل هغه په عموم کې هغه خپل تاثیر او غیظ ورباندې لري د هیواد په قوانین او قوانین تطبیقول. اصلا خپل قانون یو اجتماعي قرارداد دی، یو اجتماعي تړون دی چې هغه په ټولنې کې د هغې مسؤلیت هر وګړی لري که هغه نارینه ده او که هغه ښځینه ده. کله چې قانون ماتیږي د قانون څخه د غېده ماتولو جزاء هغه هم نارینه ته ورکول کیږي هم ښځینه ته ورکول کیږي. کله چې دواړه د قانون په پرتاله د هغې مخته دواړه په یو ډول باندې هغه ته جزاء ورکول کیږي نو دا مهمه ده چې باید دوی د هغه قانون په جوړولو کې هم خپل برابر سهم ولري. په تیره کې مشکلات خو همیشه سه یوازې په افغانستان کې نه، د نړۍ په کچه باندې شزی د مشکلات سره مخ دي. خو البته په یو هیواد کې کچه ډیره ده، په یو هیواد کې کچه کمه ده د ستونزو. نو افغانستان په دې چې یو شاته پاتې هیواد دی د فلويشتو کلونه هم ډیر وخت راهیسې دلته جګړه روانه ده، مشکلات ډیر زیات دي، امنیتي ستونزې ډیر زیات دي. دا ټول د دې بایس وګرځېدلې چې شزي په هغه ډول چې باید په سیاست کې ونډه ولري، فعالیت ولري، د هغه مخنیوي وکړي. نو له همدې کبله په تیره کې هم ستونزې ډیر زیات وي، ولې بیا هم تر اوسني حالت نه اقلا نه هغه وخت موږ په کابینه کې شزي درلودلې، موږ په حزبونه په دې اخر کې یو دوه جوړ شوی چې د شزو لخوا رهبری کېدله او شزو همیشه خپل ځغ درلود لای په دولت کې حقوقي شتون درلود لای د مشوره ورکولو په کچه، سلاکار په کچه باندې شزو شتون درلود لای. نو په تیره کې ستونزې وي، خو بیا هم د شزو ګډون لیدل کېدی او هغه د پرمختګ په حالت کې و چې نوې هم شزي سیستم تراسي.
تاسو یادونه وکړه چې په تیر حکومت کې شوزو په ولسی جرګه کې د خلکو ته استازو، د سناتورانو، د وزیرانو او سفیرانو په توګه دندې تر سره کړې. دا د افغانستان غونډې هیواد لپاره څومره یو لوی لاستراوړنه بلل کېدای سي چې باید خوندې پاتې شوی وای.
دا یو ډیره لوی لاستراوړنه و. دا ټول د دې بایس ولې د شوزو هغه مشکلات چې مثلا د مذاکراتي کم ټیم کې هغه څلور میرمنې چې شتون درلودلی، مشهغو سره همیشه ناستې درلودلې، همیشه د شوزو مشکلات به مشارکه ول. د ولایتو په کچه باندې شوزي به موږ د کنفرانسو له لارې له طریقه آنلاین د هغوی جلسات به مو د هغو شوزو سره د هغوی اړیکې ټینګولې، ټول به خپل مشکلات شریک کړل د دو سره، او هغه میرمنې هغه مشکلات چې دوی اوریدل هغه به د مذاکرات د مخالف ټیم سره چې کله هغوی بحثونه کوله هغې سره به هغه مشکلات همیشه دوی یادوله.
د خزو د حقونو او سیاسي مشارکت په ارتباط د دغه مرکې بشپړه بڼه به ورستنوي پروګرامونو کې درته خبره کړو، خو اوس چې وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 دی، لاند خبرونه له اسد الله لودین اورو.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې پر کونړ د پاکستان توغندیزو بریدونو ته متقابل ځواب ورکړی دی. دغه وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ازادي راډیو ته ویل کله هغه لوري یو راکټ هم راغلی وی له دې لوري هم ځواب ورکړل شوی دی. د په وینا طالبان په دې اړه به تفاوت نشي پاتې کېدلی. د افغانستان او متحده عربی اماراتو لوبډلې نن په آسیایي جام کې د لوبې ډګر ته ښکته شوې دي. تر اوسه د افغانستان لسکلنو په 400 اورونو کې 140 منډې کړي او شپږ لوبغاړي سوځېدلي دي. په قزاقستان کې څه باندې 200 افغان محصلانو سره دغه هیواد د بشري حقوقو د کمشنر یو د مهاجرت د نړیوالې ادارې له لوري مرسته شوې ده. د افغانستان په نیمروز ولایت کې د افغان ایرانی او پاکستانی مویتای لوبغاړو ترمنځ سیالي کې افغانستان لومړی مقام خپل کړی. په نړۍ کې نن او سبا چې خلک د کریسمس د رخصتیو لپاره سفرونه کوي، د کورونا د پیښو د زیاتېدو له امله په زرګونه الوتنې لغوه شوې دي. په لوتا د بریتانیا د عامې روغتیا ادارې پرون اعلان وکړ چې لومړنۍ نښې او احصایې ښیي چې د کورونا په اومیکرون باندې د اخته شوو کسانو د بسترې کېدو احتمال لږ دی. د ایجا سمندرګي کې پرون د کډوالو د یوې بیړۍ د ډوبېدو له کبله لږ تر لږه 14 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. او د امریکا فضائي تحقیقاتو اداره ناسا او د اروپا فضائي اداره ایسا غواړي چې نن فضا ته یو نوی پرمختللی ټلسکوپ واستوي.
لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلي د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولې. وربشو د پروګرام د دویمې نیمایي برخه ته په دویمې نیمایي کې ټوله برخه د زهرو کاروان پروګرام ته ځانګړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنې. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کوکنارو په نوې فصل کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوی دی.
د مجبورۍ په خاطر د هلمند او د افغانستان ټول ولسونه دې ته مجبور شوی دي چې کوکنار خپل پمځکو باندې وکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې بهیر بند شوی دی.
په دې ځمکه کې کبل هیڅ نه وي، یو خیمه او یو پټو دې مرسته را سره وکړي.
دا چې له معتادو امیدوارو خجو سره تر لنګواله مخکې او وروسته مرسته کول دوی ته څه ګټه لري، په دې اړه مو له ډاکټرې شینکی مینوال سره مرکه کړې ده.
دوی ته ما په هوا ورته چې دوی خځې باید په شفاخانو کې ولادت وکړي، ول شي دوی د احتیاط دوره کې ده.
د شفیع په نوم یو معتاد وایي چې د نشې له عمله تدریس راڅخه پاتې شو.
معتاد سره همیشه خپل د عمل په فکر کې اوسېږي. اغم د شاګرد څخه په مساعدي تدریس ورکوي.
او د پروګرام په پای کې به یو پزله پوری ډراما واوري.
ولې ځاړې لورې څه خبره ده؟ په مکتب کې چا جنجال در سره کړی دی؟ ټول را پوری خان دی او پی خبرونه را کبی.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغانستان په تودو یا ګرم شیرو ولایتونو کې د کوکنارو تازه کښت تقریبا پای ته رسیدلی او په دې فصل کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویندویان د کوکنارو نه کرلو په اړه ځواب نه وایي، خو د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي دا مني چې دوی تر اوسه د کوکنارو د نه کرلو په اړه هیڅ رسمي امر نه دی ترلاسه کړی. د موضوع نور جزئیات بس موږ له همکار څخه واورو.
د افغانستان په تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې د لندې د میاشتې په لومړیو کې چې د کوکنارو نوی کښت پیل شوی و، اوس نږدې پای ته رسېدلی دی. د دې سیمو ځینو خلکو ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت د بندېدو په اړه اندېښنه درلوده، خو حکومت تر اوسه پورې دوی ته په رسمي ډول د کوکنارو د نه کرلو په اړه څه نه دي ویلي. د مشرانو جرګې پخوانی غړی محمد هاشم الکوزی د کوکنارو د کښت په اړه د طالبانو پټه خوله پاتې کېدلو لامل په ظاهر د افغانستان تر 9 میلیارد ډالرو ډېر هغه پیسې بولي چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا کنګل شوي دي.
د افغانانو پیسې چې امریکا کنګل کړي دي او د طالبانو اسلامي امارات یا دلته موجوده حکومت یې نه راستي، د بلې خوا څخه هغه ولایتونو کې چې وچکلي ده دلته هیڅ کښت هلته چې وې کړي هغه کښتونه هلته ساز نه کوي، هلته کښتونه بیچارهګانو باندې مځکې تاوان دي، پر بزګرو باندې هیڅ حاصل په لاس نه ورته راوړي. نو د مجبورۍ په خاطر د هلمند او د افغانستان ټول ولسونه دې ته مجبور شوي دي چې کوکنار خپل په مځکو باندې وکړي.
سلور میاشتې مخکې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو سره سم دوی ویان یوې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال په یوه شرط د کوکنارو کښت منع اعلان کړ، خو تر هغه وروسته د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت په اړه هیڅ رسمي حکم نه دی صادر شوی. موږ وغوښتل چې د کوکنارو د کښت په اړه د طالبانو د حکومت تازه دریز وپوښتو، خو د طالبانو د حکومت ویاندویان زموږ له پرله پسې هڅو سره سره بیا هم خبرو کولو ته حاضر نه شول. د هلمند ولایت زراعت ریاست د پلان مدیر مولوی عبدالحمید هم دا مني چې تر اوسه دوی ته کابل د کوکنارو د منع کولو په اړه رسمي حکم نه دی استولی.
عمارت یې بند کړي، امر وکړي، بیا خلک نه کړي، بیا په یوه آواز باندې انشاءالله د ټول هلمند کې به یو تار تاریکم ونه لیدل شي.
د ملګرو ملتونو له نشي موارو سره د مبارزې ادارې د معلوماتو له مخې له 2 کالو راهیسې هر کال د افغانستان د ټولو تاریکو بسول کې 80 یوازې د هلمند ولایت څخه ترلاسه کېدل. د ولسی جرګې پخوانی غړی کریم اتل وایي د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې د کوکنارو د کښت مخه نه نیسي، بلکې د کوکنارو په کښت کې له بزګرو سره همکاري هم کوي.
د طالبانو حکومت هیڅ یو دهقان په هیڅ سیمه کې نه ویلي چې تاسو مخدره توکو کارکله باید بند کړي، او لا هم د پراخېدو په برخه کې ورسره همکاري کوي، کوشش کوي چې هر څومره ډېر مخدره توکو کارکله وسی طالبان په دې برخه کې هیڅ نو ممانعت نه لري. او زه یو مثال د هلمند ولایت وایم، سږ کال د معلومات له مخې څخه تقریبا دغه فیصدي 95% په هلمند ولایت کې واضح رسېده.
په 2000 میلادي کال کې د افغانستان دولت او ملګرو ملتونو له نشي موارو سره د مبارزې ادارې ګډې سروې ښوولې وه چې په دې کال کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې کوکنار کرل شوي وه، خو اوس چې 2020 میلادي کال هم پای ته رسېږي داسې رسمي شمېرې نه دي خپرې شوي چې په افغانستان کې څومره تاریخ تولید شوي او په څومره مځکو او 2 ولایتونو کې کوکنار کرل شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د کوکنارو په نوي فصل کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوي دي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د تریمادول ګولیو نشه د انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټرې فرشتي انیس خبرې واورو.
خپل تریمادول چې دا د اوپیوډ خاندان نه دی، د مخدراتو نه په مصنوعي شکل جوړ شوی دی او ضد درد دی، لکه سرطانونو کې، لکه پس له عملیاته په دې دردونو کې ورکول کېږي. او بیا ځینې خلک دي چې دا خپل خودسرانه د درملتونونو نه اخلي او خلک دي ته معتاده کیږي، فزیکي وابستګي لري. تریمادول کېدای شي چې لنډمهاله عوارض ولري او یا هم اوږدمهاله. لنډمهاله تاثیرات تداوی دپاره دي چې ډاکټر د خانه ورکول کیږي تر څو د شخص درد آرامه کړي. خو بیا اوږدمهاله چې دي دا بیا احتیاط رامنځته کوي چې اوږدمهاله هیڅ وخت د ډاکټر د خانه توصیه نه کیږي. کله چې یو شخص دا په اوږدمهاله واخلي مثلا پوراس کی کدی دو ټابلیټ اغست د درې کی سالور کی همداسې د دې وجود مقاومت د په مقابل کې لوړ کیږي دا به مجبور دي چې د دې نه زیات واخلي د خپل په دماغ باندې تاثیر کوي په تنفسي مشکلات ورته پیدا کوي شخص ته سرګیچی پیدا کیږي سردردی پیدا کیږي استراب ورته پیدا کیږي یا تشویش خفګان خپل ځان باندې کنټرول نه لري اختلالات د خوب ورته پیدا کیږي همداسې په پوستکي کې ډېر تاثیرات لري چې شخص ته د پوستکي خارښ پیدا کیږي دا سم لیدلای نشي او دې ته د زړه بدوالی پیدا کیږي اسهالات پیدا کیږي استفراغ پیدا کیږي او همداسې اشتهای خرابیږي بل خبره دا چې دا شخص ته کمخونی پیدا کوي دا دوا چې دا باید د اتلس کالو نه ټیټ سن کې بعد هیڅ استفاده ونه شي دینه څنګه چې ویلې ماشومان وجود دا هضموي نشي نو دې لپاره ماشومان ته دا باید هیڅ استفاده ونه شي حمله خزو ته دا ورکول کیږي نه که ورکول کیږم باید د متخصص د نظر لاندې ورکول کیږي یو امیدواره خزې چې په دې باندې روغ دي دا کولای شي ډیر زیات تاثیرات دغه په ماشوم باندې ولري چې کېدای شي دا تاثیرات فزیکی وسی او یا هم دماغی وسی فزیکی کله چې د دې ماشوم پیدا شي ګورو چې هغه سوی شکل لري دا د فکری د لحاظ ډیر نشونمونه کوي سن ډیر زیات جګ دی مګم دا وړکی دی در صحیح یادوي نشي یو مور شه د امیدواری په وخت کې دې دوانه استفاده کوي کله چې د ماشوم دنیا ته راځي هغه هم معتاد دی
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې بهیر بند سوی دی د هرات د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې بهیر د بودیجې نه درلودلو له امله درېدلی دی له بلې خوا له دوو میاشتو راهیسې د هوا په سړېدو سره په هرات ښار کې 15 معتادین د یخنۍ له امله مړه شوي دي د هرات د حوزوي روغتون چارواکي وایي چې دوی ته په ورځ کې له دوو څخه تر 5 پورې د معتادینو مړي وروړل کیږي د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
به خدا هوا که خیلی خنکه
50 کلن معتاد محمد رضا خپل معتاد ملګری ته د بی سرپنایی او سړی حواله عمله شکایت کوي محمد رضا چې 14 کاله کېږي نشه کوي خپل کورنۍ شړلای او اوس د هرات ښار د واټونو پر غاړه په سړه هوا کې شپې او ورځې تیروي د په وینا میرمن او شپږ زامنې په ایران کې اوسیږي او دی په هرات کې یوازې پاتې دی دای د خپل معتاد ملګرو له عمله ویر کوي چې سړی هوا وجلی دی
سردی و سرما و خونوکی و اینا خیلی
هوا دیر سرده ده دویش پیم مخ که دره معتادین پا پاک مرس ول ده معتادین ستونزو تا هیچ سوک پام نکوی
که تی رسیدگی نمی کنه
ده هرات ښار ډیری معتادین د سرپناه او درملنې په لټه کې دي خو دا معتادین په اوسني وضعیت کې یوازې او له نامعلوم برخلیک سره مخ دي له دې جملې څخه یوه هم 15 کلنه لیلی ده چې نشه یي موادو بې سرپناه او ستومنه کړې ده دا د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د درملنې زمينه ورته برابره کړي
په دې زمينه کې کبل هیڅ نوي یو خیمه او یو پټو دې مرسته را سره وکړي په خیمه کې به ځوان کړو او لک تر لګه لسړی هوا څخه به وژغورل شي
که څه هم تر اوسه پورې په هرات ولایت کې واور او باران نه دی ورېدلی خو د سړی هوا له امله د معتادینو تلفات مخ پر ډېرېدو دي په دوه وروستیو اونیو کې چې د هوا درجه منفی 8 سانتي ګراد ته رسیدلې ده په هرات ښار کې 19 معتادین د سړی هوا له امله مړه شوي دي د هرات حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر محمد عارف جلالي وایي چې دوی ته په ورځ کې له دوه څخه بیا تر 5 پورې د معتادینو مړي ورول کیږي
زوال بو جغرب توفلا
د اقرب د میشتې له لمړۍ نیټې څخه بیا تر اوسه پورې حوزوي روغتون ته د معتادینو ټول 15 مړي راوړل شوی معمولا روغتون ته په ورځ کې 2-4 یا 5 مړي راوړل کیږي
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره سم په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې بهیر درېدلی دی یوازې په هرات ښار کې د معتادینو د درملنې 10 خصوصي مرکزونه فعالیت کوي چې د سلو معتادینو درملنه کوي او لګښت هم خپل د معتادینو کورنۍ ورکوي د هرات د صحت عامې مرستیال ډاکټر محمد آصف کبیر وایي په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې دولتي مرکزونو فعالیت د بودیجې د نشټوالي له امله درېدلی دی
مدار د 320
په هرات ولایت کې د غوريان ولسوالۍ په ګډون د معتادینو د درملنې مرکزونو 360 بسترونه د بهرنۍ مرستندوی ادارو یا ډونرانو په مرستو پورې تړلی و اوس د دې معتادینو درملنه نه کیږي ځکه چې د خوړو او درملو لپاره بودیجه نشته
د هرات د صحت عامیر ریاست د شمیرو لمخي په دې ولایت کې 50 زره معتادین ژوند کوي چې له دې جملې څخه نږدې 15 زره سرپناه نه لري. دوی د واټونو پر غاړه او یا هدیرو کې شپې او ورځې تیروي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې په هرات ولایت کې د معتادینو درملنې بهیر بند شوی دی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریج پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شئ. لموتادو امیدوارو خزو سره تر لنګواله مخ کې او رسته مرسته کول هغه پروګرام دی چې د نجات په نوم یو غیر دولتي موسسې لخوا عمل کیږي. دا چې دا پروګرام امیدوارو خزو ته څه ګټه لري او له دوی سره څه ډول مرستې کیږي، په دې اړه مو د دې پروګرام نو مسؤلي ډاکټرې شینکی مینوال سره مرکه کړې او په پیل کې مو د دې پروګرام د څرنګوالي په اړه پوښتلې ده.
بعضې ښځې د تداوي په جریان کې یا بعض مخکې د تداوي نه دوی بعضې عملدارې ښځې دي. بعضې ښځې ډېر ستونزې درلوده او دا ښځې معتادې دي که نه، د جریان د معتادیت کې عمل لري. نو موږ آګاهي عامه پوهاوی ورکو چې دوی باید شفاخانو کې ولادت کوي، ولا چې دوی کېدای شي دوی سوی اشکال ولادي ولري یا مخکې د وخت نه دا ولادت کوي. بعض وخت ماشومان کم وزن وي، کله چې موږ دوی کورونو ته ځو بیا دوی فامیل سره کورنۍ سره مثلا میړه سره خواښې سره یا نور د کور هغه کوم چې دوی سره د دې اختیاردار دوی سره موږ خبرې کوو، دوی ته ما پوهاوی ورکوو چې د ښځې باید په شفاخانو کې ولادتو کې ول شي. دوی د احتیاط دوره کې ده، دوی کمخونی مقاومت ډېر کته یي، ډېر زر عصباني کېږي. معتاد ښځې ډېر ستونزې لري، نشي کولی چې دغه درد تعامل کړي.
که دغه د مخکې تر ولادت او وروسته د ولادت او د ولادت په جریان کې د دوی پر دغه مراحلو راته خبرې وکوي شي، تاسو څه مرسته ورسره کوئ په دغه درو مراحلو کې؟
دا درې مراحل چې یو مخکې د ولادت ده، د زیږیدنه په جریان او وروسته د زیږیدنه. د ولادت نه مخکې دوره چې هغه انتي نیتل کیر وي یا انسی دوره ده، درې میاشتې پورې ده، چې دې کې د ښځې دردونه پیدا کوي، ډېر زیات شدید دلبدیګان لري چې موږ دې ته بیا معلومات ورکړو چې دا دلبدي د ارزي د خیر د پخپل بخسر کې یا کوم دوا ته ضرورت دی. بل د وینې معاینه ورکړو چې کم خون ده، د څه رقم دې د کم خونې دوا چې فولیک اسید ټابلیټونه ورته دې ته موږ ورکړو. د دې دوا څنګه مثلا بعض دردونه پیدا کوي، د درد لپاره دوا ورکړو. بیا هم روحي تداوی منګا غای ورکو، روحي تداوی کو، بیا د هم لګي درم تر مستر کې چې د سلورو میاشت شروع کیږي تر شپږم میاشت پورې. د کې باز خزې امیانه و چې بولی درد به من کاذب در دنیا پری میچور کنټراکشن ورته دغه دردونه ورته پیدا کیږي. د کې موږ دوا ورکو، بل تغذی کې باید ډیر متوجي شي چې باید د چی شي خو کوم چې خوراک او خوراکي ما چې لاسرسي لري، مثلا د صاحب ده و شو دی د اگې دی پروتيني مواد، بل خوب او استراحت ته ډیر ضرورت لري. بیا درم تر مستر د ملګي چې کیږي دا هته منه هم لاسم تر سوچ دی ولادت کې باید دی فشار مونږ روز مارا یا کا پفته کې امیاش کې دی فشار چې چې دی فشار باید جیک نه وي. کله چې دی دا د ولادت مرحله شروع شي کوم کلینیک خو مونږ دلته مونږ په سر راځي مونږ معاینه کوو، ریفرشیټ ورته کا کور کور کې دې تا گئی ورکړه چې باید شفاخانه ته وي سي اتمنه چې شفاخانه کې باید ولادت دا کومګ مو سره کو شفاخانه ته لګو په نرم شکل باید دلته شفاخانه کې ولادت کې.
تر ولادت وروسته بیا تاسو له دوی سره دغه شی خجو سره څه مرسته کوي؟
ورسته د ولادت چې دې ته پوس نیټل کیر بیا مونږه جسمی او روحي مریضان دا مریضان تداوي کوو. او دا که خون دیزی ولر د خون دیزی جلوگیری مون کو که کم خون دی ته مونږه متوجی کیږو په غذا باندې فشار استراحت وکي، خو کوم غذا چې لاس لاسه لري هغه د وخري. او بل ماشوم ته بس پر شو دی هر 15 دقیقې شپږ دقیقې بعد ماشوم ته شو دی ورکی چې ته په سره رقم دی نظافت مراکم محیطی نظافت یا مشت شخصي مزل سه دا باید په نظر کې دا موږ ټول ورته دی که بعد د ولادت
کله کله ډاکټر صاحب داسې کېږي چې ځینې ښځې چې هغوی د حمل په جریان کې نشه کړې وي، دغه نشه د دوی پر دغه ماشوم باندې هم تاثیر کوي، یا ماشوم چې پیدا کېږي هغه نشه یي دنیا ته راځي یا بل مشکل باندې اخته. په دې برخه کې تاسو دوی سره څه مرسته کوئ؟
موږ دوی ته عامه پوهاوی ورکوو، ورته وایو چې دا نشه یي مواد په ماشوم مثلا سوی شکل ده، یا بعضې دي چې مثلا الکول استفاده کوي دوی مخکې د وخت نه ولادت کوي، یا که مثلا بعضې ښځې دي سګرټس کې یا دا تاریخ چې دا د ماشوم د سږو التهاب سبب کېږي، اسما برانشیت ورته وي چې د سږو یو تکلیف ده، دا او کاله پورې دا دوام کوي، ور ماشوم سوی شکل راځي، وزن کمی، دا مونږ معلومات ورکو دي په پیږي. او مونږ هیڅ وخت د عمل دوران کې مونږ د مواد پی نشو کولای چې قطع کړو، ولا کله چې دوی مواد قطع کړي دوی ته ډېر زیات شدید کدرک شون یا دردونه پیدا کېږي، دغه دردونه سبب د سخت کېږي، مخکې د وخت نه خونې زیګانې ورته پیدا کېږي. معتاد ښځې چې ولادت کوي دا ماشومان نسبت نارمل ښځو نه فرق کوي، دا ماشومان وزن کمی، ډېر ژاړي، ډېر نارامي، دا بعضې میندې ډېر وارخطا کېږي. موږ دې میندو سره کار کوو چې دوی خیر ده څه وخته پوښ دا ساسو دغه نشې یا د مواد مخدر تاثیرات ده، خیر دا ورور مرور زمان دا ماشوم ښه کېږي، نارنګ شیدې ورته ډېر ورکوي، نظافت ته متوجه اوسې.
دغه پروګرام د حامله ښځو لپاره څه اهمیت لري؟
اول خدا چې دا ښځې هیڅ نه پوهېده چې دغه مخدر مواد په دوی څه تاثیرات لري، بیا خصوصا په جنینې، دغه عامه پوهاوی و چې دوی پوه شو چې مثلا دغه مواد که دوی استفاده وکړي دوی په ماشومانو باندې ډېر بد اغېزه کوي، ته سبب د سوختونو کېږي، یا بورشن ورته وي، یا مخکې د وخته ولادت کم وزن ولادتونه، حتی سبب د ماشوم د مرګ هم کېږي بعض وخت. خوشبختانه چې مونږ اوس دغه پروګرام چې جوړ کړی دی نه مونږ ډېر ښه نتیجه لاسته راوړو. یو بل ګټه دا چې مثلا دا خو فورانی نه پوهېده سختونه به کور کې کوه، خونې زیګانې به دوی پیدا کول، یا دا ولادتونه مخکې د وخت نه به ولادتونه کول. کله چې زمونږ دا پروګرام مونږ شروع کړی ده اوس خوشبختانه چې دا کورنۍ مازیریږي بېدن د کوم ستونزې نه، دوی پرېږدي شفاخانو کې چې هلته لا شوراتو کې ډاکټر صاحبان سم ورسره کومک کوي، او نارمل ماشومان زیږوي که خونې زیګانې هم چې لوګیري کېږي مخنیوی کېږي د چاخونې ځای نه.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو واوریدل چې طبي ډاکټران وایي د امیدواری پر مهال نشه د ماشوم د نقصان لامل کیږي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وار ده. د لغمان ولایت شفیع دوه کاله د کابل خار په ولېسه کې خوونکې و چې موتات سو. دی وایي چې کله د لېسې مدیر زما په نشو خبر سو لېسې څخه یې وسړلم. دا چې شفیع ولی او څنګه موتات سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د دله خولې واورو.
څوار لسم پاسې ما دوه کاله استاذي مې کړه، دوه کاله داخله خدمت در مرمین مې وایي، وظیفه به حساب ما تقریبا دوه کاله وظیفه اجرا کړه، د استاد په صفت، معلم په صفت. ما یو کال مې خوم د سالم انسان مو درس مې ورکاو، یو کال پس په دې مرض اخته شوم. موتات سره همیشه خپل د عمل په فکر کې اوسېږي، هغه هم د شاګرد څه په موسیقي څه تدریس به ورته وکړي، په همدغه عمل باندې مې خبر شو مدیر د مکتب و. بیا دا خبره اوزې تعلیمي ته لاړه، بیا د مکتب نه وویستل شو. ما یو موټر واغستو، موټر کې شپې د خوانه به مې کار کوه، ورځې د خوانه خپل وظیفې ته تللم. ملګري پیدا شله ټیکسیوانانو، څوک عمل یې کوو د شیشې، موږ هم ورسره اخته شلو هدې دپاره چې شپې د خوانه خوب ونه کړو او خپل کار غریبي و. درس نه هم پاتې وم، درس به مې ورکولی نه شو. وجود کې مې تغییرات دغه راغی چې په معمولي خبره باندې به زما لانجه و، اعصاب به هم خراب و. په معمولي خبره په کور کې مې لانجه وکړه، که کوم دوست مخې ته راغی ښه خبره به یې کوه چې ورور دغه کار مه کوه، هغه سره به هم زموږ لانجه و. وجود یې راته خراب کړی ده، ضعیفه شوی یم، هم د مغزو نه هم د بدن. تقریبا 2.8 کیلو وزن مې اوس چې ځان تلم 4.8 کیلو ته راغلی. دار شي نه پاتې وم. بیا بل اخر قبلګا صاحب هم پاسې د موټر کور کې ودره په یو بانه او بل بانه باندې به روپۍ به مې پوره پیدا کړم، مقصد خپل ضرورت به مې رفع کوه. تقریبا په ورځ کې یو نیم ګرام دوه ګرامه شیشه به مې وهه، په 200 روپۍ باندې به زما عمل پوره کېده. تخمینی که در توای ما یو دریجله که چلورله که ده غصی پیسی را نتیدی دی ده دست یو نشه ده چه او ایساره پا مسته که روڑی پیسی اق ناق هم در نماس رفیگ یا خواه ده خواه که نشه میکرده نوی حالت ما میخو خو زندگی میو گور که قدر میو پا اجتماع که قدر میو اندیوال تا می قدر و او پا نشه که چه او سیگه اندیوال هم در نم لری تختی مور و پلار هم در نلری کیگه و آقا خپل ورور دی ساکه ورور دی آقا هم در نلری کیگه پتا شرمیږي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په خاطره کې مو اوریدل چې د شفیع په نوم یو معتاد د نشې له عمله له تدریس څخه پاتې شو.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شته چې نوریا له خوونځي څخه په زړه کور ته راځي او خپل مور ته وایي چې نور خوونځي ته نه ځم. دا وایي چې پخوا به یوازې نجونو په کوڅه کې ملنډې ور باندې وهلې، خو اوس په خوونځي کې هم ټول ور پوری خاندي. دا چې پر نوریه ولنجونی خاندي او وروسته به څه پېښ شي دا به په دې ډرامه کې واورو.
ولې ژاړې لورې؟ څه خبره ده؟ په مکتب کې چا جنجال درسره کړی دی؟ ما ګناه ده، ما فکر کوم چې د پلار د مرګ غم به دې په نشایر کم، خو خبره نه وم چې ام به مې صحت ولاړ شي او مې زهد په نشې هېڅکله غم نه هېریږي. تر نشې مخکې هم کونډه وم او اوس هم کونډه یم، خو اوس ناروغه او بې عزته هم یم.
څه شی تا د دې لپاره د تریاکو نشه شروع کړه چې د بابا غم هېر شي؟
او لورې، کله چې ستا پلار مړ شو ما به هره ورځ ژړل. بیا یو چا راته وویل چې تریاک خوره، ټول غمونه به دې هېر شي، خو تریاکو زما غمونه لرې نه کړل، نور غمونه یې پر اوږو رابار کړل.
مورې بل ځای ته به کډه شو، هلته به مو خلک نه پېژني چې ته تریاکې.
نه لورې، دا یې لار نه ده، باید ځان له دې شرمندګۍ خلاص کړو.
څنګه به یې خلاص کړو؟
ته به یې ووینې لورې چې زه څه کوم. نور به څوک په موږ ملنډې نه وهي، دا نن یې اخري ورځ ده. ته دې پلار ما ته راسپارلې، زه به دې خامخا باسواده کوم او د بخت تر کوره به دې رسوم.
سلام علیکم جبار لالا.
وعلیکم سلام، ستړی مشی؟
خیر یو سی جبار لالا، تم ستړی مشی؟ یو دو کیلو بورا خوراکا
په دواړو سترګو دارې درکو می.
اوهو جبار لالا،
اسلام څه خبره ده؟
هغه زموږ د کوڅې تاریکی شفیقی ته وګوره.
ولې سور باندې شوی دی؟
پخوا به څومره خیرن او تکه ژیړه وه، خو نن یې څومره ښه پاک الی اغوستی دي او داسې ښه تازه شوی هم ده.
ته نه یې خبر چې دا څه کیسه ده؟
نه والا نه یم خبر، زه خو دا څو میاشتې مسافر وم.
شفیقی خو د ځان علاج وکړه، اوس بیرته د پخوا په شان په مکتب کې معلمه ده، هم روغه جوړه شوه او هم معاش اخلي.
څه وایې؟ دا خو یې ډېر ښه کار کړی دی، په بیچارګۍ پسې به ټوله ورځ ماشومانو نارې وهلې چې هغه د تاریکي توړی راغله.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ساعت یک بعد از ظهر